مشال رادیو د عام هلف په خبر کې د سهار نه او کابل کې اتنی بجې دي په خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي پامیر ساحل در سره په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا افغانستان او پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ سندري هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال سیمې او نړۍ خبرې خوانه افغان ولسمشر وایي پاکستان دی د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ولس ته په ازادۍ د سفر اجازه ورکړي. پاکستان یو ځل بیا پر هندي استخباراتو په هغه هیواد کې د نامنیو پیدا کولو تور پورې کړی او هیلری کلینټن وایي ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ څوکۍ ته موضوع نه دی. بشپړ خبرونه د افغانستان. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان دی د تورخم پر وره د محدودیتونو د پیدا کولو پر ځای د ډیورنډ کرښې دواړو خواو لسونه په ازادۍ سفر کولو ته پرېږدي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په کابل کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال کړې.
دلته د ډیورنډ کرښو د چې انګریزانو پر موږ تحمیل کړی او یو ولس یې دوه ځای کړی او د هغه ورځې خو چې انګریزانو تحمیل کړی ده څوک په پاسپورټ تللی نه دی راغلی نه دی سلو څو کاله وسول چې دا کرښه جوړه شوې ده خو د کرښې دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفتار مدې کړی دی آزاد تګ راتګ یې کړی د پاکستان حکومت په دې شکل زما ارزو د پاکستانڅخه د ورور په توګه ده چې پرېږدي چې ولسونه آزاد سفر وکړي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی بشپړه مرکه تاسې د یک شنبه په ورځ اوریدای شئ. د پاکستان حکومت له اقداماتو سره سم د جون له لومړۍ نیټې راهیسې افغانان بې له سفري اسنادو هغه هیواد ته نشي تللی چې له کبله یې په زرګونه کسان اغېزمن شوي دي. پاکستان یو ځل بیا تور پورې کړی چې هندي استخبارات په هغه هیواد کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته لمن وهي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل موده مخکې له بلوچستانه د هندي استخباراتو افسر کلبوشن یادف نیولو د اسلام آباد د دریځ سم ثبات کړ چې هند په پاکستان کې بالخصوص په کراچۍ او بلوچستان کې په هیواد مخالفه او د ترهګرۍ په فعالیتونو کې لاس لري. زکریا وویل امنیتي او استخباراتي ادارو د کلبوشن یادف د اعتراف په پایله کې یو شمیر مشکوک کسان نیولي خو نور سپیناوی ورنه کړ. نوې ډیلی په بیا بیا د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې له پاکستانه د وسلوال د هند تر واک لاندې کشمیر او د هغه هیواد په نورو برخو کې ناامني خپروي. د پاکستان پوځ مشر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو عملي کولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دی. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره تیره ورځ په راولپنډۍ کې د لوړ پوړو قمندانانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. بیان د نوموړي له خولې وایي د اقتصادي لار په اړه مخالفتونه او دښمنۍ موجودې دي. بیان البته دا سپیناوی نه دی کړی چې د جنرال راحیل شریف اشاره چاته وه. د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډون د پاکستان یو شمېر ګوندونو او ټولنو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د دې لویې پروژې اصلي لارې بدله کړي خو اسلام آباد دا تورونه نه مني. تاسې لمشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی وایي اسلام هیڅ کله پر خپلې ښځې د تشدد کولو اجازه نه ورکوي. تیر مازدیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې اشرفی وویل اسلامي نظریاتي کونسل باید پر ښځو د تشدد مخنیوي لارې ولټوي.
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی. په پاکستان کې دا لویه مسله ده چې پر ښځو تشدد کیږي نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي. نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپله ښځه وهلی شي یا نه باید پر ښځو د تشدد مسلې هواري په اړه خپل نظر ورکړي. اسلام قطعاً پر ښځو د تشدد اجازت نه ورکوي.
څو ورځې مخکې اسلامي نظریاتي کونسل ویلي ول میړه یا خاوند حق لري چې خپله ښځه ووهي. د دې بیان له کبله په پاکستان کې پر کونسل انتقاد شوی دی خو نظریاتي کونسل وایي د ښځو حقونو ساتنو لپاره یو مسوده تیار کړي چې ژر به پارلمان ته بحث ته وړاندې کړي. ټاکل شوی چې هندۍ وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر اشرف غنی سبا په هرات کې د سلما بند پرانیسته وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې راغلي دواړه مشران به د دې پروژې د پرانیستو ترڅنګ له افغانستان سره د هند پر پوځي او ملکي مرستو هم خبرې وکړي. د سلما بند د هند په مالي او تخنیکي مرسته بیا رغول شوی دی چې د 240 میګاواټه برښنا یا بجلی پیدا کولو او شاوخوا 15,000 هکټره ځمکې خړوبولو توان لري. د کندوز چارواکي وایي د هغو خلکو لټون هڅې روانې دي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو یرغمل کړي ول. د کندوز والي دفتر مشر محمد اسماعیل مسؤول تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په دې لړ کې امنیتي ځواکونو 10 مشکوک کسان نیولي دي. د زیاته کړه په تختول شویو کې 14 مسافران لا هم ورکتي. وسلوالو طالبانو پر سه شنبه یا نهې د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول. په هغو کې یو شمېر کسان ووژل او نور یې یرغمل کړل. طالبان وایي د افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ ویشت غړي یې نیولي چې په ساده جامو کې سفر کاوه، خو د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي. د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالن وایي هیواد به تر 2018 زیږیز کال وروسته هم له افغانستان سره مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر وخت وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیګام مشال رډیو ته وویل فالن او غني له امنیتي موضوعاتو سره سره په برتانیا کې د ناقانون افغان کډوالو پر برخلیک هم خبرې وکړي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې درې سوه دوه پنځوس سرتیر لري چې د غوڅ ملاتړ په نوم د ناټو روزنیز ماموریت برخه دي. د امریکا ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ د نوماندۍ زغل مخکښې هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند لخوا خپل سیال ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره ناموزون بلل دی. نوموړي تېره ورځ ویل ټرمپ مزاجن د ولسمشرۍ څوکۍ ته موزون یا مناسب نه دی او د بهرنیو چارو تګلارو په اړه داسې نظرونه لري چې تر خطرناک حده نامربوطه دي. خو هلته ډونلډ ټرمپ په جواب کې پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې هیلری کلینټن باور له لاسه ورکړی ځکه چې د بهرنیو چارو وزیر په توګه زخته ناکامه شوې وه. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژنه د سولې بهیر اغیزمنوي. هندای وزیر اعظم سبا افغانستان ته ځي چې د سلما بند پرانیسته وکړي. د پاکستان حکومتي ویاند وایي په هیواد کې لا جمهوریت سم پیاوړی شوی نه دی خو ولس ورته ژمن دی.
پاکستان کے لوگوں کی جمہوریت کے ساتھ کمیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ بہت پختہ رہی.
د پاکستان علما کونسل مشر وایي اسلام میړه ته پر خپل ښځې د تشدد اجازه نه ورکوي.
اسلام میں تشدد کی سطح اجازت نہیں ہے. اور
د یوې برطانوي سندرغاړې په اړه هم رپورټ لرو چې په اردو او هندۍ ژبو سندرې وایي او په خپرونه کې سندرې هم در خپرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژنې د سولې هڅې زیانمنې کړې دي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان جګړه بهرنۍ ستونزه ده، نو ځکه دی د سیمې نور لوی هیوادونه لکه روسیا، هند او ایران هم د هیواد د هواري په عمل کې ورګډ کړل شي. فرشته جلالزی تفصیل راکوي.
حامد کرزی وایي د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د افغانستان د سولې بهیر ته تاوان رسولی دی. ملا اختر محمد منصور د مې میاشتې په یوویشتمه په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. حامد کرزی ویلي د سولې د نیت تشتوالي په صورت کې باید دا کار نه وای شوی، خو واشنگتن او کابل هیله څرګنده کړي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل به له طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر چټک کړي. ملا اختر محمد منصور له هغو طالبانو چې په اسلام آباد کې د سولې په مذاکرو کې له ګډون سره مخالفت درلود. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته د طالبانو، پاکستان او د نورو ښکېلو خواوو د غبرګونونو پر اساس ویلای شي چې دې پېښې د سولې هڅې تخریب کړي دي. ښاغلي کرزی همدارا څرګنده کړې ده چې د افغانستان مشکل بهرنی مشکل دی او د دغې ستونزې په حل کې باید نور هیوادونه هم ونډه واخلي. ښاغلي کرزی په ځانګړي ډول هند، ایران او روسیې ته اشاره کړې ده.
د افغانستان د سولې په باب که دا زموږ خپله خبره وای، د افغانانو ترمنځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول. د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي. هغه روس دی، هغه هند دی، هغه ایران دی دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي ترڅو موږ نتیجه واخلو.
حامد کرزی له 2002 تر 2014 میلادي کاله د افغانستان د ولسمشری پر مهال له امریکا سره تل ښه روابط نه درلودل. کرزی په ځانګړي ډول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له هوایي حملو سره چې زیات ملکي کسان پکې وژل کېدو مخالفت درلود، خو د جمهوري ریاست پر مهال یې له هند سره نږدې اړیکې درلودې او ویل کېږي چې په وروستیو کې یې له مسکو سره هم روابط ښه سوي دي.
تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پوره مرکه د یک شنبه پر ورځ در خپرو. دا چې په دې مرکه کې څه دي دلته یې اورو.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه. د افغان سولې بهیر ستونزې،
دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي، پردي دي.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې،
چې پاکستان خپل خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه،
دلته د ډیورن کرښو د انګریزانو پر موږ تحمیل کړی او یو ولس یې دوه ځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نورې پوښتنې په یوه تفصیلي مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو اورېدلی سي.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه د یک شنبه پر ورځ د کابل پر وخت پر 2:00 بجو او د پېښور پر وخت پر 3:30 بجو خبريږي. اوس یو بل رپورټ ته ورزو چې د افغانستان په اړه. د هندۍ وزیر اعظم نریندر مودی سبا افغانستان ته ځي چې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای د هرات سلما بند پرانیزي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دواړه مشران به د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم خبري وکړي. د هرات سلما بند د هند په مالی او تخنیکی مرسته بیا رغول شوی دی. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په هرات کې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستلو په ځنګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون وویل دواړه مشران به د افغانستان او هند د پوځي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي.
د شنبې په ورځ باندې د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم ښاغلی مودی د افغان هند دوستۍ بند سلما د پرانستنه کې افغانستان لیواله دی چې په نظامي برخه کې د هند سره تر ټولو نږدې همکاري ولري او د افغانستان د امنیتي قواو د سمبادشت لپاره له هند څخه د وسایلو په ځانګړې توګه د هلیکوپټرانو مرسته ترلاسه کړه.
هند په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته له دې هیواد سره ملکي او پوځي مرستې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه لیکل شوی چې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستل د افغانستان له پرمختګ او بیا رغونې سره د نوې ډیلی د همکارۍ تعهد څرګندوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي پر دې بند 1.5 زر هندي او افغان انجینرانو او نورو کارګرانو له کلونو راهیسې تر سختو شرایطو لاندې کار کړی دی او بشپړېدل یې د دواړو هیوادونو د هڅو برای دی. نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د دوهم وار لپاره افغانستان ته رسمي سفر کوي. ښاغلی مودی تیر کال د دسمبر په 15مه افغانستان ته په خپل اول رسمي سفر کې د دې هیواد د ملي شورا ودانۍ پرانستله او افغانانو ته د هند سوغات په توګه ډالۍ کړه. مودی د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې مسؤلیت ادا کړي. د هرات سلما بند چې اوس د افغان هند د دوستۍ بند ورته ویل کېږي په هری رود دریاب جوړ شوی دی. دا بند په 200 او 1 میلیون ډالرو ورغول شو او د 240 میگاواټه برق د تولید توان لري. د دې ترڅنګ به دا بند لږ تر لږه 15,000 هکټاره ځمکه اوبه کړي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
حجره
په 4:30 بجو.
روخانه مستقبل خبرونه به درته په راتلونکو غړی کې در خبره کړو. او په روخانه مستقبل خبرونه کې مدازل په جرمنی کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې ده. تر هغه وروسته خبري او سندري خبرونه لرو او تر خبري او سندري خبرونه وروسته بیا خبري سات او بیا هغه وروسته درته ونې خبرونه جمهوریت او بیا د درو بجو نه نیولې تر څلورو بجو پورې، بلکې له دوو بجو نه نیولې تر درو بجو پورې به اسرار العالم مومند درته د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د هغه هیواد جمهوري نظام اوس دومره پیاوړی شوی چې د بحرانونو مقابله کولی شي، خو په هغه هیواد کې شنونکي نظر لري چې اوس هم د هیواد مهمو چارو واک له منتخب حکومت سره نه دی. ملیحي امیرزاده په پاکستان کې د جمهوریت پیاوړتیا او د بحرانونو مقابلې موضوع ته کتنه کړې.
دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دا هیواد جمهوری نظام دومره مضبوط دی چې بحرانونه زغملی شي. دا خبره نوموړي د نوې پارلماني کال په سر کې په خپل وینا کې په داسې موقع وکړه چې د مسلم لیگ نون حکومت په لومړي ځل درې کاله پوره کړل چې د اقتداري دریم ځل دی. دا نوموړي دغه بیان ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په پاکستان کې په رښتیا هم جمهوری نظام مضبوط دی که څنګه؟ بیا د بحرانونو په وخت مهمې فیصلې څوک کوي؟ په لاهور انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سائنسز پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ډاکټر محمد وسیم وایي چې که څه هم په پاکستان کې یو جمهوري نظام روان دی، خو بیا حکومت پورا واک نه لري.
دا څه ویل کېدی شي چې په دغه هیواد کې جمهوري نظام په دې لحاظ سره مضبوط دی چې زر یا وروستو واپس راشي او یا بیا دوام ولري. د مثال په توګه د 1915 نه تر 1999 کال پورې 14 کال او بیا د 2003 کال نه را په دې خوا دغه سلسله روانه ده. که څه هم پرویز مشرف د سمودې لپاره واکمن وو، خو د دې باوجود پارلماني حکومت تر سره روان دی. خو دې ته پوره جمهوریت نشي ویل کېدی. دا یو داسې نظام دی چې آئینی طاقت له وزیر اعظم سره دی چې منبع یې پارلمان دی. بلخوا په ستراتیژیکي معاملو کې د پوز دخل ډیر دی چې بلا واسطه دی، که هغه د فشار، لابي او یا د شخصي سلا په ذریعه دی.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپور ریټائرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود په دې نظر دی چې د پاکستان په جمهوري نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې دي. دی وایي د پاکستان خارجه، دفاعي او امنیتي پالیسیانو باندې د پوز اثر تر ډېره حده دی، خو دې ته هم باید وکتل شي چې په ملک کې بحران څه قسمه دی.
زما په فکر کې فرض کا فوز مطمئن نه دی، حالات هم ښه نه دي، نو بیا خو جمهوریت دومره مضبوط نه دی. خو که بحران داسې وي لکه عمران خان د دې لپاره احتجاج کوي چې جمهوریت قوي شي او وایي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی وه، نو دې ته په کتو سره کېدای شي د هیواد حکومت او جمهوریت د دې لایق وي چې د دغه بحران په وړاندې ټینګ ولاړ پاتې شي. خو که په دې کې له دوی سره نور قوتونه هم شامل شي، نو بیا به ورته ګرانه شي.
بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وایي چې که څه هم پاکستان وخت په وخت له سیاسي بحرانونو سره مخامخ شوی دی، خو بیا هم هلته اوس جمهوري نظام وده مومي.
یقیناً ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ جمہوریت کو کم وقت ملا،
یقیناً پیودا سی ٹولن کی چیری چی جمہوریت تڈیر وقت نہ دی ورکل سوئے، حلتا سیاسی جماعتنا او سیاست تا دو دی ورکول ادارے پا پورا ڈول ودن سی کولے. خو د پاکستان د ولس له جمهوریت سره ژمنتیا ډیره کلکه پاته سوی ده. زموږ جمهوری ادارې طاقت حاصلوي، نو که د بحرانونو خبره کوي، د جمهوریت په اړه د ولس جذبه تل مخې ته راځي.
د پرویز رشید په خبره پاکستان هغه سیمه ده چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې له 13 کالو نه زیاتې مودې راهیسې حالات خراب دي او اثر یې پر پاکستان هم پرېوتې دي. نو په داسې شخړه ځپلې سیمه کې د هغو ادارو د فیصلو اهمیت زیات شي چې په دغه جنگ کې برخه اخلي. یاد دی وی چې د پاکستان په 98 کلن تاریخ کې سب باندې 13 کاله پوز یا پوزی مشرانو حکومت کړی دی.
د ملیحې امیرزاده رپورٹ مو اوریده چې پکې تاسو دا اوریدل چې د پاکستان حکومتي ویاند پرویز رشید دا نظر لري چې په هغه هیواد کې جمهوریت پیاوړی شوی نه دی، خو ولس ورته ژمن دی. همدارس شنون کې هم دا نظر لري چې د پاکستان منتخب حکومت ډیر واک په لاس کې نه لري، البته آئینی جمهوریت حالت موجود دی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګېګو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی ویلی په اسلام کې پر ښځو د تشدد هیڅ اجازه نشته. نوموړي تیر مازدیګر له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته پکار دي چې پر ښځو د تشدد مخنیوي هلې ځلې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې څو ورځې مخکې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی وویل میړه یا خاوند اجازه لري چې خپله ښځه ووهي. ما له طاهر اشرفی څخه پوښتنه وکړه چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د قوانینو لپاره مسودې څنګه جوړیږي یا پر قانوني مسودو بحث څنګه کیږي.
پر مسودو بحث کیږي چې پکې د کونسل غړي خپل نظرونه ورکوي. تر دې وروسته چې یو مسوده مرتبه شي نو بیا اړوند ادارې یا وزارت ته استول کیږي. پخوا به د مذهبي چارو وزارت ته تیارې مسودې استول کیدی، اوس د قانون وزارت ته لیږل کیږي.
نو شفیع صاحب، آیا د نظریاتي کونسل د غونډو په باس کې هر غړی خپل نظر ورکوي او آیا د هر غړی نظر منل کیږي او که څنګه؟
رائے یا نظر د ټولو اوریدل کیږي، خو وروستۍ پریکړه د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین کوي. کله غړی اختلاف کوي کله نه کوي نو رائے له ټولو اخیستل کیږي. له چیرمین سره دومره اختیار نشته چې خپل نظر په نورو وتپي، هغه باید د اکثریت رائے ومني.
څو ورځې مخکې اسلامي نظریاتي کونسل وویل میړه یا خاوند خپله ښځه وهلی شي. پر دې پر رسنیو کې ډېر بحث وشو. د اسلام له نظره د دې سپیناوی کله ګراته وکړی؟
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی. په پاکستان کې دا لویه مسله ده چې پر ښځو تشدد کیږي، نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي. نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپله ښځه وهلی شي یا نه، باید پر ښځو د تشدد مسلې هواري په اړه خپل نظر ورکړي. اسلام قطعاً پر ښځو د تشدد اجازت نه ورکوي.
حافظ طاهر محمود اشرفی صاحب، تاسو د اسلامي نظریاتي کونسل یو غړی یا رکن په توګه کار کاوه، په دې شورا کې درته تر ټولو لویه نیمګړتیا څه ښکاري؟
دا سمه ده چې اسلامي نظریاتي کونسل ته یو شمېر نوي کسان ورغلي دي، خو اوسنیو حالاتو ته په کتو که کونسل ته داسې غړي ورنوستل شي چې له اوسني اثر هم خبر وي او په دین هم پوه وي، نو تر هغو د کونسل موثریت یا افادیت راته نه ښکاري.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی هره په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه پخواله زاړه خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشالونه خبرونه درته د ګل او زیارت پر ورځ در خبرونه د ټوکو ټکالو خبرونه ونې ز خبرونه پام کوه هم لرو، نو هغه هم درته در خبرو او ورسره حجره خبرونه هم نن لرو. یو شمیر شننې رپورټونه او تبصرې هم لرو او د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې لکه څنګه چې همیش درته سندرې در خبرو د فرهاد دریا په غږ باندې درته یو نظم خبرو ډیر خسته طریقې سره ویلې دی د غفور لیوال صاحب شاعری ده. نو راځي لدی خوند واخلو بیا برا شو تاسو ته.
یو ورځ
دواړه په سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو مجڑل سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شم دا جہان میں واڑ پری کو یو رس تشا میر من میں ستا پچاو پچن بندی و بدوستر گو نا پناوام یو رز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو سرگردان سالستر گو زنگے دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وی زدیو
د فرهاد دریا په غږمو د غفور لیوال نظم اورېده. په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د تورخم پر وړاندې د محدودیتونو د پیدا کولو پر ځای د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ولسونه په آزادۍ سفر کولو ته پرېږدي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په کابل کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال کړې. دا مرکه د یک شنبې پر ورځ پر 3:30 بجو در خپرو. پاکستان یو ځل بیا تور پورې کړی چې هندي استخبارات په هغه هیواد کې تاوتریخوالی او ترهګرۍ ته لمن وهي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه وویل د هند استخبارات بالخصوص په بلوچستان او کراچۍ کې په هیواد مخالف او د ترهګرۍ په فعالیتونو کې لاس لري. هند دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د پاکستان پوځ مشر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو عملي کولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دی. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې وویل جنرال راحیل شریف دا خبره 13 ورځ په راولپنډۍ کې د لوړپوړو قوماندانانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی وایي اسلام هیڅ کله پر خپلې ښځې د تشدد کولو اجازه نه ورکوي. تیر مازدیګر له مشر راډیو سره په خبرو کې اشرفی وویل اسلامي نظریاتي کونسل باید پر ښځو د تشدد مخنیوي لارې ولټوي. ټاکل شوی چې هندۍ وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر اشرف غنی سبا په هرات کې د سلما بند پرانیسته وکړي. د کندوز چارواکي وایي د هغو خلکو لټون هڅې روان دي چې د سه شنبې پر ورځ وسلوالو طالبانو یرغمل کړي ول. د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالن وایي هیواد به تر 2018 زیږیز کال وروسته هم له افغانستان سره مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. او د امریکا ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ د نوماندې زغل مخکخه هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند لخوا خپل سیال ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره ناموزون کسب لدی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو ادارو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي چې د شروع په شپه راغلي زول او توپان د پنډۍ اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې ډېره تباهي کړې ده چې پکې له 15 کسانو نه زیات وژلې او یو شمېر ژوبل شوي دي او له دې سربېره املاکو ته هم ډېر زیات زیان رسېدلې. د ادارې په وینا چې توپانونه بارانونه او سیلابونه او زلزلې داسې آفتونه دي چې د دې په هکله په یقین سره څوک هم نشي سویلې، خو د موسمیاتو محکمې به اکثره د دې د امکاناتو په حواله سره خبرتیا ورکوله، خو د شورو په شپه چې کوم توپان مخې ته راغی د دې په حق له بېخي څه نه ویل شوي. اداریا اخر کې وایي باید چې اولس او حکومت دواړه د دارنګ اپتون سره د مبارزې لپاره له وړاندې داسې اقدامات وکړي چې د راتلو په صورت کې یې نقصانات کم ناکم کیږي، او باید چې حکومت خو دارنګ اپتونونه په نظر کې وساتي ځکه چې پاکستان وړاندې هم د دارنګ اپتون سره مخ شوي او کل په کل سیلابونه او بارانونه راځي. حکومت لا دې لړکی کوټلی اقدامات او غوره منصوبه بندی کول پکار دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارېیې کلی کې د جمهوریت استحکام یوازې په داوو او نارو باندې ممکن نه دی، بلکې د دې لپاره د حکومت یو رنګ حکمرانی، معاشي ترقی او لسته بنیادی اسانۍ او ضرورتونه ورکول ضروری دي. د ادارې په وینا کې یو خوا د کمزور او ناتوان ولسته مسلو لپاره حکومت هلې ځلې کوي او له دې انکار هم نشي کېدی، خو مخالف ډلې د جمهوریت د استحکام او د حکومت معاشی او سیاسی پالیسی سمړختا بوتللو یو لازمی حصہ ده. اداری وایي اوس چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په پارلیمان کې د وینا په وخت هم ویلي دي چې په معاشی پالیسی باندې د مخالف ډلې د تنقید هرکلی کوي او باید چې حکومت دغه تنقید د خپل لارې مشال جوړ کړي. اداری اخیری کې وایي دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې د معاشرتی او قانوني جرمونو پر ضد ولسی شعور را بیداریږي، خو د پاکستان ترقی او پرمختګ هله ممکن دي چې پارلیمان کې موجود منتخب نمائندگان د ولست خواهشاتو مطابق له درغلو پاک نظام ته وده ورکړي او د دې لپاره خپل کردار ولوبوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي پاکستانی حکومت د پولیو یا ګزن ناروغي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دي او ښایي هغه هڅې بریالۍ دي چې خلک وس خپلو بچیو ته د واکسیني څاڅکو ورکولو ته اړ کړل شوي دي. بل پلو فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان او امریکا اړیکې نه جوړیږي او نه خرابیږي، دواړه هیوادونه له یو بل بېلیدای نشي او نه یې ترمنځ اختلافات کمیږي. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
فارن پالیسی مجلی په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو د رنز خلاف د ساسکو ورکولو مهم ته په راپور کې کتنه کړې ده. په راپور کې راغلی د حکومتي چارواکو د پولیو د کارکونکو ترمنځ د هماهنګۍ له وجې د پولیو ناروغۍ خلاف د ستراتیژۍ په جوړولو کې بریاوې ترلاسه شوې دي. مجلل کې په داسې سیمو کې چې خلک د پولیو له رنځه کمه خبرتیا لري، ځایي کارکونکي او د پولیو خزینه کارکونکي داسې روزل شوي چې خلکو ته د پولیو خلاف د کمپاین په اړه معلومات ورکړي. حکومت په همدې توګه په داسې کلیو کې موقتی کلینیکونه هم جوړ کړي دي، سو د پولیو د رنځ خلاف یو متحرک او مناسب کمپاین پر مخ وړل شي. همدارنګه په ځینو سیمو کې چې خلک د تعلیم په لحاظ وروسته پاتې دي او د مذهبي وجوهاتو له کبله ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي، حکومت په دې توانېدلی چې 2000 دینی عالمانو فتواوې ترلاسه کړي. دغه عالمان خلکو ته وایي چې اسلام چاته دا نه دی ویلي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي مه ورکوي. بل پلو ورلد پالیټکس ریویو ویبپاڼه لیکي، په 2009 کال کې چې اوباما د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته ورسید، نو د دې خبرې ډیر پلوي و چې د افغانستان جنگ ته خپل پام وړوي، چې د هغه په وینا د جارج دبلیو بوش انتظامی له پامه غورځولو. په همغه کال اوباما افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو اعلان وکړ. له دې سره په افغانستان کې د امریکا بوختیاوې زیاتې شوې او سپینه ماڼۍ دې ته اړ شوه چې پر ګاونډي پاکستان هم خپل نظر وساتي. د اوباما د انتظامی دا خیال و چې که دوی د پاکستان سره خپل اړیکې پیاوړې کړي، نو له دې سره به د باور یوه فضا جوړه شي او په افغانستان کې د امریکې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره به د اسلام آباد کومک هم ترلاسه شي. ویبپاڼه لیکي، د پاکستان سره د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د اوباما دغه تجربه ناکامه وه. اوس د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ترنګلې دي، دواړه خواوې د یو بل بیلتون هم نشي زغملی او په خپلو کې اختلافات هم لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا په ملاتړ کوردی او عرب جنگیالي د شام یو شمالي وړوکی ښار ته نږدې شوي دي. دوی هڅه کوي چې د رقه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له کنټرول خلاصولو لپاره هلته ورتلونکي لارې وتړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې پر دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې منور شاه اوروي.
د امریکا په ملاتړ کوردی او عرب جنگیالو د شام رقه ښار د اسلامي دولت وسلواله ډلې له منګولو خلاصولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. یا د وسلواله ډله دغه ښار د خپل خلافت مرکز بولي. د شام د حکومت خلاف په جنگ اخته د جمهوریت ځواکونو مشران وای د ترکی پولې ته نږدې شامي خارګوټي منبیج په نیولو بعد د سیمینار د اسلامي دولت وسلواله ډلې کنټرول ختم شي. په عین حال کې برتانیا غواړي چې په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګیرو شوو خلکو ته د انساني مرستو رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډه وشي. هلته د شام د انساني حقوقو د سار ادارې د روان میاشتې په اولنۍ نیټه وویل کوردی او شامي باغی ځواکونه د منبیج خارګوټي نه صرف 15 کیلومتره لري دي. د دې نه وړاندې د امریکا په مشرۍ د اتحاد جنگي جازونو په منبیج کې د یادې وسلواله ډلې په اهدافو هوایی بریدونه ترسره کړل، خو د شام د جمهوری ځواکونو سلاکار نصر حاج منصور ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره یې په دغه سیمه کې سخت نښتې شوې دي. بلخوا د امریکا یو پوځي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي په یاد سیمه کې د عملیاتو لپاره په زرګونو ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي او د امریکایي ځانګړي ځواک یو شمېر سلاکاران هم ورته په لارښوونه بوخت دي، خو ممکنه ده چې دا جګړه به څو هفتې وخت واخلي. هلته د شام د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک د خوراکي موادو او داروګانو د کمی سره مخ دي، او د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاند جان کربی ویلي هیواد یې په دغه سیمو کې له جازونو د انساني مرستو د غورځولو د پلان ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو مطابق سباندې 15,090,000 خلک د حکومتي ځواکونو تر ولقې لاندې سیمو کې ګیر دي. دا راز نور 40,000,000 خلک په داسې سیمو کې پاتې دي چې ورته رسایي ګرانه ده. په شام کې د 13-15 کلونو راهیسې روانې کورنۍ جګړې د خاتمې لپاره د سولې خبرې 13 اپریل میاشت کې هغه وخت ودرېدلې چې د شامي حکومت اپوزیشن ډلو د مذاکراتو نه واک آوټ وکړ.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی.
د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره. د برتانیې دفاع وزارت وایي هیواد به تر 2010 زیږیز کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. نوموړي تیره ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
مایکل فالن په کابل کې څرګنده کړه چې د افغانستان امنیت یو نړیواله مسله ده او د برتانیې حضور به تروریزم ته ماتې ورکړي. کابل ته د برتانیې د دفاع د وزیر پرونی سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی. هغه له افغان حکومت سره ژمنه وکړه چې تر 2010 میلادي کال وروسته به هم له دې هیواد خپل ملاتړ ټینګ وساتي. مایکل فالن هم درس پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. اوس دا پر طالبانو اړه لري چې د افغانستان له راتلونکي سره مخامخ شي، خبرې او روغه وکړي، او که داسې ونه کړي باید دلته د ستونزو په اړه د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د برتانیې د نیت په اړه هیڅ شک ونه لري. د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیې دفاع وزیر په بروکسل او وارسا کې د ناټو د غړو هیوادونو تر روانو غونډو په اړه خبرې کړي دي. په دې دواړو غونډو کې به د افغانستان پر وضعیت او له دې هیواد سره د نړیوالو د پوځي او ملکي مرستو پر برخلیک خبرې کیږي. د برتانیې د دفاع وزیر ژمنه کړې چې په دواړو غونډو کې به ګډون کوونکي له افغانستان سره د مرستو دوام ته وهڅوي. زه کابل ته د دې لپاره راغلی یم چې د برتانیې پر دې پریکړه ټینګار وکړم چې زموږ د حکومت ملاتړ به د 2010 میلادي کال تر پای وروسته هم دوام ولري. زما په باور په وارسا کې د رواني سرمشریزي او په بروکسل کې د ناټو د روان کنفرانس لپاره د تیاری په ترڅ کې د دې خبرې واضح کول مهم دي چې زموږ ملاتړ به دوام وکړي. د برتانیې د دفاع وزیر په افغانستان کې له خپلو یو شمېر عسکرو سره هم وکتل. برتانیا اوسمهال د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپاره 325 تنه پوځیان په افغانستان کې لري. خود برتانوي عسكر په جګړه کې ګډون نه لري او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو دروزنی او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي.
نو فرشته جلال زی رپورت موریده او راځي چې اوس هم د فرید فریاد په غږ دغه سندره در خبره کړو.
خپل یار غړې جانا نو خپل یار پور راشا ک ګلان پړ لالی نو گلزار پور راشا
فرید فریاد په غږ مو غزل اوریده. د مدني ټولنې فعالان او د ښځو حقونو لپاره کارکونکي تنظیمونه وایي حکومتونه د دې ذمہوار دي چې ښځو ته د هغوی حقونه ورکول باوري کاندي. دوی تیر ورځ په پیښور کې یوې غونډې ته وویل حکومتونه په دې کې پاتې راغلي چې د ښځو حقونه خوندي وساتي. تفصیل ځلاند یوسف زیرا کوي.
د ښځو د حقونو په اړه یو ورځنۍ غونډه کې ګډونوال د قبایلي سیمو د مدني ټولنو د اتحادیې مشر زر علي افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو سره د زور زیاتی پیښې په انفرادي او د کورونو په کچه کیږي، خو د ښځو د حقونو د پښو لاندې کېدو ذمہ دار حکومت دی.
کفاټا کې وګورو نو هیڅ قسمه داسې یو محکمه نشته چې یعنی په هغه کې څه کمیشن وي، د ښځو د حقوقو خبره پکې کیږي. نو حکومت سیریس نه دی، سټیټ ریاست سیریس نه دی په ښځو باندې د تشدد چې دی دا زیاتره د ډومیسټک نه بلکې زم چې ریاستي تشدد دی.
صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د ښځو د حقونو لپاره د قانون سازۍ ترڅنګ د کورونو په کچا د هغې د حقونو خیال ساتل پکار دي.
ښځو سره دلته امتیازي سلوک کیږي او هغه کې زیات کردار زموږ د خپل اټیټیوډز او د رویو دی. ټول نه اوله خبره خدای راځي مونږ د خپل رویې ټکو مونږ د دې ابتدا د خپل کور نو چې مونږ خځې د کور د معاملاتو په چلولو کې هغه مونږ د فیصل سازۍ په عمل کې مونږ هغه ته کردار ورکو، هغه خپل کردار ولوبوي او بیا سره سره مونږه په هغه لپاره داسې قانون سازیانه وشي چې هغه خزه مین پولیټیکل سټریم مین لاین تر وځي هغه خپل کردار ولوبوي.
چارسده کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې سمینا ناز وایي چې د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره تر ټولو اول په سړو کې پوهې ته اړتیا ده.
کار په سړی باندې پکار دی، سړی اویر شي، سړی ته پته ولګي چې ما کور کې کومه خزه ده، ما خور ده، مور ده، لور ده، هر څه چې دي هغه څه څه حق دي. خزه په خپل لګ زړه کې ډاډه شي، هغه په خپل قدم وجود کې خودي سره سره په خوزم په کار پکار دی، ځکه چې ډېرې خزې یریږي، هغه اسم نشي کولی، هغه کول غواړي اسم نشي کولی. نو د اویرنس پکار
د غونډې ګډونوالو له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د ښځو د حقونو لپاره د نوي قانونونو جوړولو وړاندې د موجوده قانونونه عملي کړي شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي سبا او بل سبا په نشترحال کې کلتوري میله پیلوي. په دې میله کې به د صوبې بیلابیلو قومونو او تهذیبونو خلک خپل دودیز خواړه او لوبې نندارې ته وړاندې کوي. خالد خان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې ډایرکټر عبدالباسط د دغه ورځنی کلتوري میلې په حق له اول چې د پښتنو او د صوبې د نور قومونو د کلتور تهذیب د غوی روایتي لوبو او خوراکونو نندارتون به د پېښور نشترحال دننه او بهر یو میدان کې کیږي چې مقصد یې نوی نسل د صوبې د کلتور نه خبرول دي. عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل چې د دوی محکمې د یو پروژې لاندې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې سده پاسا 900 پروګرامونه وکړل چې پکې ټول هغه روایتي لوبې او رسمونه دا بیا ژوندۍ کولو کوشش وکړي شو. دا کوم نه چې نوی نسل خبر نه دی او هغه اوس پرو کې دودي
چترال کیلاش والے میلہ کی مدد
دا پختونخوا دا کلتور محکمې ډایریکټر زیات اکړه دا نشترحال بهر پایولوی میدان کې سټالونه جوړ شوی دی چې دا صوبې د بیلابیلو قانونو او تهذیبونو سره تړلې کلتوري نمونې به پکې خودل شي. دا پیښور نشترحال په حق لا عبد الباسط اول چې نشترحال دا کلتوري هلو زلو د پاره یو ځل بیا پرانست کیږي چې دا نوې ساوند سیستم سره سره د حال دننه نوې کرسي لګول شوې دي. د دې چت او فرش د مخکنه نور هم ښکل شوې دي. دا یادونه ده چې نشترحال په پیښور کې د کلتوري هلو زلو ډرامو او موسیقي پروګرامونو د پاره یوازنی ځای دی چې د ایم ایم ای په حکومت کې د څه وخت د پاره بند شوی و. خو بیا وروسته د عوامي نېشنل پارټي په حکومت کې یو ځل بیا د کلتوري پروګرامونو لپاره خلاص کړی شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو دا
څو ورځې مخکې یو برتانوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړ چې په څو ساعتونو کې په لسګونه زره خلکو ته ورسید او خپور شو. خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویلز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړی وایي هندي موسیقي یې ځکه خوښه ده چې رغول کوي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. دا رپورټ اورو. دا لندن میشته سندرغاړی تانیا ویلز دا چې په دې وروستیو کې د استاد مهدی حسن ویلی دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمېر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اورېدل کیږي. یو خبره چې د تانیې په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ و. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اورېدلې چې مهدي حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې ما له غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د 14 کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشوم وم نو تر 100 کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندي موسیقي او په ځانګړي ډول د سندرو لغاق او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقي اکاډمۍ ته تللی و او راته یې وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وی کړم.
د تانیه په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربي، فارسي، پنجابي او مراټي ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تانیا په خپلو خبرو کې راته وویل لومړی یې ځنی اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینی اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوي ول هغه مې زده کړل او له هندوستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
پہلے ہی بہت ناشا دے ہم تو اور ہمیں نشاند نہ کر.
له تانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندي او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وایي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم، نه غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنا لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندي کلاسیکي موسیقۍ کې تاسو له الاب سره پیل کوئ چې د راګ رنګونه جوت کړي، او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږي، نو داسې ښکاري لکه چې په همدې رنګ یا احساس کې ور جذبېږي.
تانی ویلز په غږ مو سندرې اورېدې، نو راځي چې د هارون باچا په غږ باندې هم یو غزل واورو.
چې هر خپل د جهان لما پرده د داغ ول زماس پیر تندې ما کور گے سلرا سی زئی دوی ویل زم پکار یو چلو گے درویش پڑا رایا یبن دا سوکی بت گنی اوتسوکوائی سڑے جوڑے دیشو خو تایا رجوڑن کڑا جوڑے دیشو خو تایا رجوڑن خو تایا رجوڑن پرنام ما دادا دخپلو